السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته خرغ لاستویم تخنیکی چاره طاهر روشن مختوری اوري چې د افغانستان ولسم شر محمد اشرف غنی د هیواد په زندانونو کې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د یو شمیر زندانیانو د خوشی کېدو فرمان صادر کړی دی لوی څارنوال فرید حمیدی ویلي لس زره بندیان به خوشی شي نور مهم مسایل هم لرو خو تر څه مخ کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان پخوانی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وویل د حکومت لخوا د طالب بندیانو خوشی کېدل به د دواړو خواوو په ګټه وي نن په کابل کې د پرونی برید له امله د وژل شویو 15 افغان سکانو د جنازې او د هغوی د مړو د سوځولو مراسم وشول او ایران نن اعلان وکړ چې 155 نور کسان د کرونا وایرس له امله مړه شوي هلته اوس د مړو شمیر 2230 ته رسیدلی پوره خبرونه د افغانستان پخوانی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن وویل د حکومت لخوا د طالب بندیانو خوشی کېدل به د دواړو خواوو په ګټه وي او هم به هغه د سولې د پروسې له پرمختګ سره مرسته وکړي ښاغلی عبدالله دغه څرګندونې نن په کابل کې وروسته له هغه وکړي چې د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون اعلان وکړ په پام کې ده په څو راتلونکو ورځو کې د حکومتي چارواکي د طالبانو له یو پلاوي سره وګوري او د طالب بندیانو د لومړنۍ ډلې د خوشی کېدو په اړه ورسره خبرې وکړي ښاغلی عبدالله په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې دغه راز وویل په افغانستان کې د روان سیاسي کړکیچ د هواري لپاره خبرو ته تیار دی هغه زیاته کړه اوسنی وضعیت د هیچ چا په ګټه نه دی د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند جاوید فیصل پرون په یو ټویټ کې وویل د شورا د غړیو او د طالبانو د پلاوي ترمنځ په ویډیو کانفرنس کې پر دې موافقه وشوه چې د طالبانو پلاوی به څو راتلونکو ورځو کې له حکومت سره مخامخ ګوري چې 15 ورځې وروسته به یعنی د مارچ په 1 د سلو طالب بندیانو د خوشی کېدو په اړه ورسره نورې خبرې وکړي نن په کابل کې د پرونی برید له امله د وژل شویو 15 افغان سکانو د جنازې او د هغوی د مړو د سوځولو مراسم وشول د افغان سکان پرون د کابل په شور بازار کې د سکانو په ګوردوارې د داعش په یا اسلامي دولت ډلې په برید کې وژل شوي په دې برید کې 8 نور کسان ټپیان هم دي نن د وژل شویو افغان سکانو د جنازې او د مړو د سوځولو یا سنسکار تر مراسمو مخکې چې د کابل د اتمي حوزې په قلاچه سیمه کې ترسره شول یوه ماین چاودنه هم وشوه د کورنیو چارو وزارت وایي په دغو مراسمو ته کلک امنیت نیولی و او په چاودنه کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتی په هرات ولایت کې چې د کرونا وایرس ډېرې مثبتې پیښې پکې ثبت شوي پر دې وایرس یو بل اخته کس هم مړ شوی د هرات د حوزوي روغتون سرطبیب ډاکټر عارف جلالی ازادي راډیو ته وویل د کرونا وایرس یا کووید-19 نوې قرباني یوه 50 ښځه وه چې د بډوډو او تنفسي ناروغۍ هم درلوده چارواکو ویلي دغه ښځه ایران ته چې دې ولایت ته دغه وایرس له هغه هیواده سره اړیت کړی نه وه تللې په هرات کې پر کرونا وایرس شاوخوا اخته شوي 30 تنه هغه کسان ښودل شوي چې له ایرانه نه دي راغلي بلکې دغه وایرس ورته له نورو کسانو سره اړیت کړی په دې ولایت کې د کرونا مثبتې پیښې 50 ته رسېدلې او په ټول افغانستان کې شمیر 40 ته رسېدلی تر اوسه یې هم له امله 3 مړه شوي دي ایران نن اعلان وکړ چې 155 نور کسان د کرونا وایرس له امله مړه شوي چې په دې سره په دې هیواد کې د دغه وایرس له امله د مړو شویو کسانو شمیر 2230 ته ورسید ایران د دغه نویو مړینو خبر داسې مهال ورکوي چې د کرونا وایرس د خپرېدو د نوې څپې د مخنیوي لپاره نوي اقدامات کړي دي د نوي کال په رخصتیو کې بې ځایه شویو وګړو ته ویل شوي چې خپلو کورونو ته ژر ستانه شي او په لاره هیڅ یو ښار کې تم نه شي د ایران د روغتیا وزارت ویاند کیانوش جهانپور په یو خبري کانفرنس کې راز ویل په تیرو 48 ساعتونو کې په بیساری ډول د کرونا وایرس 2390 پیښې ثبت شوې چې په دې سره په ټول هیواد کې په دغه وایرس د اخته کسانو شمیر 9440 ته ورسید جهانپور ویل د دغه وایرس د خپرېدو او هم پر هغه د زیات شمیر کسانو اخته کېدل مخ په زیاتېدو دي د ښارونو ترمنځ په سفر کولو بندیز د چارواکو له هغو انتقادونو وروسته لګول کېږي چې ویلي و ډېری ایرانیانو د چارواکو هغه سپارښتنې ته پام نه دی کړی چې ورڅخه غوښتل شوي وو د نوي کال په ورځ دې کورونو کې پاتې شي او چیرته دې نه وځي او د عراق پوز وای نن سهار په پلازمینه بغداد کې په زرغون نومي سیمه کې چې دولتي ودانۍ او د بهرنیو هیوادونو سفارتونو موقعیت پکې لري دوه توغندي ولګیدل. پوز په یو بیان کې ویل د کتیوشا په نوم دوه توغندي د بغداد عملیاتي مرکز ته تیر ملګیدل او تلفات نه لري. جزئیات وروسته له رسنیو سره د خبر شریکیږي. د عراق یو امنیتي سرچینې ویلي په نښه شوی هدف د امریکا سفارت چې د توغندیو د لګیدو لزایو 200 متره لري موقعیت لري. دا د بغداد پر دې سیمه چې د بهرنیو ډیپلوماتیکو نمائندګیو په ګډون مهمې دولتي ودانۍ پکې دي، د تیر کال د اکتوبر له میاشتې رئیس شپږشتمه دا ډول حمله ده چې ترسره کیږي. د دغې نوې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی اخیستی. او وروستی خبر بل هم لرو دا چې د امریکا په متحده ایالتونو کې د کرونا ویروس له امله د مړو شویو شمیر له زرو تنه واوښت او په دې هیواد کې په دغه وایرس د اخته شویو کسانو شمیر نږدې 10,000 ته رسېدلی. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې پرون د ورځې تر ناوخته په متحده ایالتونو کې د کرونا ویروس یا کووید-19 له امله د مړو شویو شمیر 1,013 تنو ته ورسید او پرون هم د دغه وایرس 828 نورې مثبتې پېښې ثبت شوې. له چین او ایټالیا وروسته ډیری کسان په امریکا کې پر کرونا ویروس اخته دي. په ټوله نړۍ کې پر کرونا ویروس اخته شویو خلکو شمیر 4,010 ته رسیږي. له دې ډلې 1,200 کسان مړه شوي. کارپوهان وایي په نړۍ کې پر کرونا ویروس اخته شویو کسانو شمیر د کره شمیرې معلومول به ناممکنه، ځکه وي چې د ډیرو ازموینې نه دي ترسره شوي او ښایي د مثبتو پېښو شمیره له دې ډیر زیات وي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کولای شي د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ټکی کام کې بیا ولولئ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د هیواد په زندانونو کې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر تر 10,000 بندیانو د خوشې کېدو فرمان صادر کړی دی. دا هم اوري چې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په هرات، فراه او نیمروز کې په ګرځېدو باندې بندیز لګول شوی دی. په افغانستان ولسی جرګه کې د هندوانو او سکانو استاذ نریندر سنگ خالصا په سکانو باندې د تیرې ورځې لبري درسته وایي چې دوی یو خلک په امن کې نه دی او غواړي له افغانستان ووځي.
خود ما هم بسیار زیر فشار آوردن که ما دیگر در وطن زندگی کرده نمیتونیم. طفل ما با مال نیست، سیاسرهای ما نیست، درمسالهای ما نیست، جایدادهای ما نیست، خود ما نیستیم.
په افغانستان که د خوراکی و مصرفی مواد و قیمتونه د کرونا ویروس د ویری او اندیخنو په محال لوړ شوی دی. د کابل اوسیدون کی وای
خونه و برادر دو اسمون خیزه ده، غریب یکی دیگه خودم میخوره.
به هم خراغلی رازو لمری مطلب ته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د هیواد په زندانونو کې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د یو شمیر زندانیانو د خوشې کېدو فرمان صادر کړ. د افغانستان لوی څارنوال فرید حمیدی د پنځمه پورس په یو خبری غونډه کې وویل دغه فرمان له مخې به د هیواد له زندانونو څخه 10,000 بندیان خوشې شي. لوی څارنوال کاغلی حمیدی وویل په دغه فرمان کې ترهګر او د ملي او نړیوال امنیت پر ضد مجرمان نه دي شامل. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د دولت د تدابیرو په لړ کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د زرګونو زندانیانو د خوشې کېدو فرمان صادر کړ. د افغانستان لوی څارنوال فرید حمیدی په یوې خبري ناسته کې وویل د دغه فرمان له مخې به د هیواد د مرکز او ولایتونو له زندانونو څخه شاوخوا 10,000 زندانیان خوشې شي.
امروز ما شاهد صدور اولین فرمان در رابطه نن موږ د ازادۍ د سلپ ځایونو کې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د اساسي قانون او نورو قوانینو په اساس د یو شمیر زندانیانو د خوشې کېدو په تړاو د لومړی فرمان د صادرېدو شاهدان یو.
د افغانستان لوی سرنوال وبل د ولسمشر د دغه فرمان لمخې د عدلي او قضایي ارګانونو له متخصصینو یوې کمیټې ته سپارښتنه شوې چې تر 10 ورځو پورې په دې برخه کې څېړنې وکړي او له زندانونو نه د خوشې کېدونکو زندانیانو کره لیستونه چمتو کړي. لوی سرنوال وبل د دغه فرمان لمخې به په خوشې کېدونکو زندانیانو کې ښځې، ماشومان، ناروغان، د لوړ عمر کسان او هغوی چې د حبس موده تر 5 کلونو لږوي او همداشان هغه زندانیان چې د جرم کچه ټیټوي شامل دي. با په همدې حال کې د افغانستان د عامې روغتیا وزیر هم د کورونا وایرس د ښه مخنیوي لپاره د لا تدابیرو د نیولو خبر ورکړ. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې افغان حکومت تصمیم لري تر لس زره بندیان خوشي کړي، علت دا دی چې د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره هڅې وشي. خو په خوشي کېدونکو بندیانو کې به د ملي او نړیوال امنیت او پر ضد زندانی شوي او همدارنګه ترهګر شامل نه وي. ورزو فراه ولایت د ازادي راډیو خبریال حفیظ الله نورزاد هم د اوس د ټلیفون په کرخه لمک سره وصل دی. دای به د افغانستان په لویدیځو ولایتونو فراه، هرات او نیمروز کې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د حکومت په اقداماتو باندې را سره خبرې وکړي. مهرباني نورزاد صاحب.
سلامونه تاسو ته او ګرانو اوریدونکو وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو تر مخه وویل، دلته فراه ولایت کې البته په لومړي کې باید ووایو چې هرات، فراه او نیمروز هغه ولایتونه دي، د افغانستان هغه ولایتونه دي چې د ایران سره ګډ پوله لري. خو په هرات ولایت کې لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست، اضافه تر 50 پیښې مثبتې پیښې ته سبسیوی دي او ټول بازار تړلی دی په هرات ولایت کې. همدارنګه د فراه ولایت کې دوه پیښې دلته مثبت پیښې سبسیوی دي او اضافه تر شل تر دېرش نور مشکوک پیښې دي چې عام روغتیا پریاست کې شت شوي دي. خو نور تدابیر چې چارواکي د فراه ولایت کې چارواکي نیولي دي، هغه دا دی چې ځینې کارونه کړي دي دوی چې کوم تالارونه، کوم ځایونه چې تجمعات کېږي لکه تالارونه، رستورانتونه، نور امامونه، نور ځایونه چې ډېر تجمعات کېږي هغه دلته تړلی دي، مکمل تړلی دي او دوی خلکو ته عام دغه ورکوي، آګاهي ورکوي چې ویروس کورونا ډېر یو خطرناک ویروس دی، ډېر باید خلک د فراه ولایت کې متوجه وسي. خو نور ته بازار تر اوسه نه دی تړل شوی، ټول دوکانونه خلاص دي. همدارنګه چې ما د چارواکو سره هم خبرې وکړې، دوی وویل چې موږ نظارت لرو او ګورو چې خلک لري چې تر سبا یا بل سبا بازار مکمل توګه وتړل شي. او نور تدابیر هم سخت نیول شوی دي په فراه ولایت کې. په نیمروز ولایت کې هم چې نن بازار هم دا اوس تړلی دی، مکمل دوکانونه تړلی دي، هلته هم یو مثبت پیښه ثبت شوې دي، زفتر تر 15 نور مشکوکې پیښې هم چې نن ثبت شوې دي. خو په دې ولایتونو کې خلک هم ډېر اندېښنې لري، اندېښمن دي په دې چې دوکانونه تړلی دي، نور کاروبار ټول سکوت دی، خلک اندېښنې لري او پر دولت باندې هم انتقاد کوي، وایي چې باید دولت سخت تدابیر ونیوي. یعنی چې دلته په دې ولایتونو کې او د خلکو کم مشکل چې لري هم باید دوی په نظر کې ونیسي.
ډیره مننه کوم حافظ الله نورزاد. بلې، ډیره مننه کوم حافظ. حافظ الله نورزاد د ازادي راډیو خبريال فراه ولایت له موږ سره خبرې کولې. په فراه، نیمروز او هرات کې د حکومت لخوا د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره جدي تدابیر نیول شوی. لاغې ډلې په هرات کې د کرونا وایرس په خاطر باندې قرنطین اعلان شوی، څوک نشي ګرځېدلی. په فراه او نیمروز کې هم دوکانونه او بازارونه د حکومت لخوا تړل شوي او خلکو ته وایي چې په کورونو کې پاتې شي.
د روغتیا نړیوال سازمان سوایي د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
کرونا وایرس په افغانستان کې تر څلور اتیا کسان نیولی دي او لډلې درې کسان مړ شوي. یوه وروستۍ د د مړینې یوه پیښه نن په هرات کې ثبت شوی، هغه یوه ښځه وه چې په دې وایرس اخته وه. خو نور تکلیف لاغېډلې، د بډوډو او تنفسي ستونزې هم درلودلې. دا چې ماشومان څنګه د کرونا وایرس په اړه باندې وپوهېږي، ملالۍ بشیر د ماشومانو لپاره یو معلوماتي مطلب جوړ کړی د کرونا وایرس په اړه باندې.
سلام کوچنیانو، زه غواړم تاسو ته د هغه څه په اړه ووایم چې نن سبا په ټوله نړۍ کې روان دي. تاسو به ډیر خلک لیدلی وي چې ماسک یې پر مخ وي یا یې مول وهلی وي. د باندې په کوڅو کې یوه ناروغي ده چې موږ ورته ویروس وایو. دا ویروس خلک ټوخوي او ناجوړه کوي، خو که څوک کوڅې ته ولاړ نسی ویروس ورپورې نسی مشتلی. ویروس دومره کوچنی وي چې څوک یې په سترګو نسی لیدلی، یوازې د ځانګړو آلاتو په مرسته لیدل کېدای سي. که یو څوک موږ ته نږدې وټوخیږي یا موږ هغه څه ته لاس وړو چې یوه ناروغ کس ورته لاس وروړی وي، ویروس زموږ بدن ته ننوتلی سي. که نه ډېر نسی تلای چې موږ ته راورسیږي. نو که موږ یو ځای راټول نسو لکه په ښوونځیو کې د لوبو په ځای کې یا د یو ملګري په کور کې او په خپل کور کې دننه پاتې سو، موږ له دې ویروسه ځان خلاصولی سو. خو ستاسې مور او پلار بیا هم په خوندي توګه له کوره وتلی سي که دوی کار ته ځي یا د خوړو یا درملو پیرلو ته ځي. خو هر څومره ډیر چې موږ په کور کې دننه پاتې سو، هغومره ژر دا ویروس له منځه تلی سي. ځینې خلک پر داسې درملو کار کوي چې دا ویروس ډیر ژر له منځه ولاړ سي، او تاسې د دوی مرسته کولای سي. او هغه داسې چې خپل لاسونه ډیر ځلې په صابون پریولئ، تودې اوبه او صابون ویروس وژني. تر هغه وخته چې ویروس د باندې ګرځي، تاسو کولای سئ په کور کې دننه لوبې وکړئ او خپلو زده کړو ته دوام ورکړئ. تاسو کولای سئ زړور اتلان سئ چې له ویروس سره جګړه کوي او مرسته کوي چې دا ناروغي له منځه ولاړه سي.
د ازادي راډیو خبری مجله اورئ.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي په دې خوا بده شوی چې روانه اونۍ یې د کابل د سفر په لړ کې د جوړجاړي هڅو نتیجه ورنه کړه. مایک پومپیو په عین حال کې وایي دې ته خوشبینه دی چې افغان مشران به ژر یوې موافقې ته سره ورسیږي. اسمت ساروان او نور جزئیات.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو روانه اونۍ افغانستان ته خپل سفر نه هیلونکی وباله. پامپیو د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې وویل په دې مایوسه شوی چې روانه اونۍ د افغانستان د یو ورځني سفر په لړ کې د ولسمشر محمد اشرف غنی او پخواني اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د جوړجاړي لپاره د منځګړتوب هڅو نتیجه ورنه کړه. د روټرز خبری آژانس د راپور پر اساس پامپیو چې د جی و هیوادونو له غونډې وروسته خبریالانو ته خبرې کولې وویل لزړه وایي چې دا ورته ډېر مایوسوونکی و. خو پامپیو دا هم وویل هلو ځلو ته به دوام ورکړي چې د افغانستان په کړکیچ کې ټولې شاملې خواوې سولې او پخلاینې ته راضي شي او د افغانانو ترمنځ د خبرو لرلیک ته خوشبینه دی. مایک پامپیو د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ یو ناڅاپه کابل ته سفر وکړ او له ولسمشر غنی او پخواني اجرایي رئیس عبدالله سره یې وکتل، خو د دوی ترمنځ د اختلاف په هوارولو کې بریالی نه شو. پامپیو له افغانستانه تر ستنېدو وروسته اعلان وکړ چې دې هیواد ته یو میلیارد ډالر مرسته په فوري ډول بندوي او یو میلیارد ډالر نور د راتلونکي 2021 کال له مرستې کموي. خو اوس دی خوشبینی شي چې دواړه مشران به روغه جوړه وکړي.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، ټویټر، اس ام اس لا ازادي راډیو سره اړیکې ټینګ کړئ.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. اوس هم یو راپور ته غوږ شئ چې د افغانستان د پخوانی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په نننۍ څرګندونو باندې جوړ شوی دی. د افغانستان پخوانی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن په یو خبری کانفرنس کې چې د فیسبوک له لارې هم په ژوندۍ توګه خبرېده، وویل چې د سیال یعنی اوسنی افغان ولسمشر اشرف غنی انعطاف ونه ښود او جوړجاړه یې ورسره ونه کړ. د خبره د همدې په خاطر د امریکا مرستې له افغانستان سره راکمې شوې او سیاسي بحران لا هم دوام لري. په دې اړه پام وکړئ راپور ته.
له افغانستان سره د امریکا د یو میلیارد ډالرو د مرستې د قطع کولو لګواخ وروسته پخوانی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي وخت را رسیدلی چې په دې هیواد کې رامنځته شوی سیاسي بحران هر څه ژر حل شي. ښاغلی عبدالله د پنجشنبې په ورځ په یو خبری کانفرنس کې د دغه سیاسي بحران د حل لپاره لس ورځې فرصت وټاکه او د هیواد له سیاسي مشرانو غوښتنه وکړه چې د دغه ستونزې د حل لپاره لاس په کار شي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په ولسی جرګه کې د افغان سکانو استازی نریندر سنگ خالصه وایي په افغانستان کې افغان سکان د خوندیتوب ډاډ نه لري او غواړي دغه هیواد پرېږدي. ښاغلی خالصه دغه خبرې داسې وخت وکړي چې تېره ورځ کابل ښار کې د افغان سکانو عبادت ځای باندې حمله کې 2 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. اخوا د همدې افغان سکانو د سسکار یا مړو سوځولو مراسمو ته نږدې هم چاودنه شوې چې مرګ ژوبله نه لري. په دې اړه ډیوه نادر یو راپور لري چې د سکانو ګوردواری ته ورغلی او هلته د خزو سره خبرې کړي او همدارنګ د خالصه سره هم غږېدلی او دا راپور را لیږلی.
د افغان سکانو قربانیانو کورنۍ چې د خپلو عزیزانو په ویر اوښ کې تویوي. دلته خپل عبادت ځای یا ګوردواره کې راټول شوي تر څو د وروستي ځل لپاره د خپلو پلرونو، خویندو، ورونو، زامنو، لورانو او د کورنۍ نورو غړو دیدن وکړي. رویندر کول هم د دې ویر یوه برخه ده. دا هم د خپلې کورنۍ دیارلس غړو په ویر ژاړي. دا غلی کول په وینا له دې مخکې هم پر افغان سکانو جلال آباد ښار پیښه کې څوارلس کسه د کورنۍ غړي وژل شوي وو. رویندر کول د افغان سکانو د جنازې مراسمو کې ازادي راډیو ته وویل
په دغه برید کې پنځه خویندې، پنځه ترونه، د لې ورځو مې دوه ماګانې مې او خواښې مې شهیدان شول. موږ افغانستان کې څه کړي؟ د کور لرونه تلا او نسله د خلکو په کورونو کې غلا موږ نه کوو چې پر موږ باندې هر کله بریدونه کي. باید زموږ غمه وخوړل سي. موږ نور په دې ښار کې ژوند نه کوو.
دا پنځه ویشت مړي د ګردوارې څخه شمشان ته د سوځېدو یا سسکار مراسمو لپاره وړل کېږي. د سسکار یا مړو سوځېدو مراسمو ته نږدې هم د چسپکي ماین یوه چاودنه وشوه خو مرژوبله یې نه درلوده. کابل ښار اوله حوزه کې د چهارشنبې په ورځ د افغان سکانو پر عبادت ځای برید وشو. دې برید کې شپږویشت کسان وژل شول چې پنځه ویشت یې افغان سکان وو. په وژل شویو کې ولس سړي او اته ښځې او ماشومان دي. د برید مسولیت هم د داعش ډلې په غاړه اخیستی دی. په ولسي جرګې کې د افغان سکانو استازي نریندرا سنگ خالصه هم دې مراسمو کې ګډون کړی و. دی وایي چې افغانستان کې میشت افغان سکان ورڅخه غوښتنه کړې چې له دې هیواد څخه یې وباسي. ښاغلي خالصه د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
بده مرغه هغه برید چې په ننګرهار کې په اهل هنود وشو وروسته له هغې ډېره کورنۍ هند ته لاړ. اوس اهل هنود ډېر اندېښمن، دوی له لاچارۍ په افغانستان کې ژوند کوي او رښتیا فرمایي ډېر فشار راوړی چې موږ نور دې هیواد کې ژوند نشو کوو. ماشومان مو په امن کې نه دي، ښځې مو په امن کې نه دي، د رمسال او جایدادونو مو په امن کې نه دي. موږ هیڅ اسانتیاوې نه لرو. موږ مجبور یو چې دا وطن پرېږدو.
په ولسي جرګه کې د افغان سکانو د استازي په وینا اوس مهال افغانستان بیلابیل ولایتونو کې شاوخوا زر افغان سکان ژوند کوي چې ورځ تر بلې یې دا تعداد په کمېدو دی. د سکانو په ګردواره یا عبادت ځای باندې حمله د بیلابیلو سازمانونو او هیوادونو لخوا هم غندل شوي او دا یې یوه وحشیانه حمله ګڼلې ده.
شنبه پورز به شهادت برسیم او ما گفتن چه بتا نا هم نبزاتی کو.
ده حملو قربانیان ده آزادی رادیو پا وی پانه که ببینه azadiradio.com.
کابل خاریان په بازارونو کې د خوراکي موادو د بیو لوړوالي شکایت کوي. لکومي ورځی رئیس چې په افغانستان او گاونډي هیوادونو کې پر کرونا وایروس د خطا خلکو پیښې زیاتې شوې، دغه مسلې د افغانستان په وارداتو منفي اثر کړی او موادو بیې په بیساري توګه لوړې شوې دي. خان محمد سیند او نور جزئیات.
په کابل ښار کې لشو خو دوه ونیو راهیسې د خوراکي توکو لکه د وړو، غوړیو، بورې، وریجو او داسې نورو بیې ورځ په ورځ لوړېږي. یوشمیر کابل خاریان وایي د کرونا وایرس خبرېدو د خلکو ورځیني کارونه په ټپه درولي او نشي کولی چې په دومره لوړو بیو حتی د اړتیا وړ لومړني خوراکي توکي وپیري. حاجي سید محمد او قنداغه آزادي راډیو ته وویل
پر ایرو 16 سات بودیم رو 19 سات والا آدم کوچی جاب میشه، دوزی جاب میشه، خونه ها برادر در آسمان خیز زده، غریب یکی دیگه خودم میخوره. حالا بیار خود خونه های مردم یک دو بجارت پر تو دروغن پر تو بگو برادر بره یک منی واخو کنه.
چه غریب مزدوری تر اونه اوزی چی بکی؟ کرونا به یو کس وجنی او یو سره که غریبی اونه که طول پامیل در منززی وارو کیمت در چه کیمت در بوره کیمت در اتل شپار سانه یو دم نون سو دجیک شپل در بسوک واخلی در طول زور در غریب نوزی.
د کابل ښار د خوراکي توکو دکانداران وایي په روانه ونۍ کې د خوراکي موادو بیې په یوه ځای نه دي ولاړې او هره ورځ مخ په لوړېدو دي. دوی وایي دغه مواد له لویو مارکیټونو او عمده پلورونکو څخه په لوړه بیه پیري او په لوړه بیه پلوري. د کابل ښار د خوراکي توکو یو پلورونکي سنگر آزادي راډیو ته وویل
وړو مخکې مونږه شپاړه سوه اغېستل، اوس دوه زره وریجې مخکې تقریبا اتلس سوه اتلس نیم سوه، اوس دوه زره او سل روپۍ وړي دا شل لیټره تقریبا دولس نیم سوه دولس روپۍ مخکې، اوس تقریبا څوارلس سوه روپو ته ختلې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د هیواد له شمالي هیوادونو سره بندرونه خلاص دي او واردونکي هڅه کوي چې په بازارونو کې د خوراکي موادو کموالی رامنځته نشي. سربیره پر دې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي اوس د تورخم له بندره پرته د افغانستان ټول بندرونه لکه اقینه، تورغونډۍ، شیرخان، حیرتان، چمن او سپین بولدک د افغان واردونکو پر مخ خلاص دي، خو د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف پکې د صادرونکو هیوادونو لخوا یو لړ محدودیتونه رامنځته شوي او دغه محدودیتونه د بندرونو د بندېدو په معنا نه دي. د دغه وزارت ویان سمیر رسا ازادي راډیو ته وویل
ما جلسات خود داریم همراهی سکتور خصوصی و همراهی سفیر پاکستان با وزیر
مغل خصوصی سکتور او همدار از پاکستان له سفیر او دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت سره خبري کړي او هغه وویل چې دا زموږ پالیسی نه ده چې بندرونه وتړو. قزاقستان او ازبکستان هم ډاډ راکړی چې بندرونه به مخلاص وي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت او خصوصي سکتور ډاډ ورکوي چې په افغانستان کې په کافي اندازه خوراکي مواد موجود دي، خو د خلکو اندېښنو او ویرې د دغو موادو پر بیو ناوړه اثر کړی دی. افغان حکومت د خوراکي موادو پلورونکو ته خبرداری ورکړی چې د خلکو له اندېښنو دې ناوړه ګټه نه اخلي او له احتکار څخه دې په جدي توګه ډډه وکړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د امریکا او روسیې ولسمشران به د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو په ډله کې نن ګډون کوي، خو د مشرانو دا غونډه به آنلاین یا د انټرنیټ له لارې وي. د غونډې کوربه سعودي عربستان دی. د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو مشران په داسې حال کې غونډه کوي چې د نړۍ په کچه د کورونا ویروس د خپرېدو له امله صنعتي او تجارتي فعالیتونه تقریبا په ټپه درېدلي. فرشته جلالزه او نور جزئیات.
د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو غونډه نن د کورونا ویروس د خپرېدو له امله تر رامنځته شوي سخت اقتصادي او ټولنیز فشار لاندې جوړیږي. دا ویډیو کانفرنس لارې دا غونډه به د سعودي عربستان پاچا پیل کړي. خو د یادونې وړ ده چې سعودي عربستان او د روسیې ترمنځ د تیلو د نرخ پر سر سخت رقابت روان دی. سعودي عربستان او روسیه په ویانا کې د اوپک سازمان د غړو هیوادونو په غونډه کې ونتوانېدل چې پر دې چې د تیلو تولید څومره کم شي موافقې ته ورسیږي. د سعودي عربستان پاچا ویلي چې د کورونا ویروس له امله د نړۍ د روغتیا سکتور او په عمومي ډول نړیوال اقتصاد ته سخت تاوان پېښ شوی او له دې امله یې دا بیړنۍ غونډه رابللي چې د یو نړیوال ځواب د پیدا کولو لپاره خبرې وشي. غونډه به د کابل په وخت د مازدیګر په څلور نیمو بجو پیل سي. دا په داسې حال کې ده چې د مالي ارزونو یوې نړیوالې ادارې مودي اټکل کړی چې سږ کال به د شلو سترو صنعتي هیوادونو ناخالص کورني عواید 0.5% کم شي. د امریکا اقتصاد به 2% رکود وکړي او په اروپایي هیوادونو کې به اقتصادي رکود 2.2% وي. د تیلو نرخ د تقاضا د کمیدو له امله حتی د کورونا ویروس تر بحران مخکې هم ټیټ شوی و. خو د سعودي عربستان او روسیې لانجې د تیلو نرخ لا ټیټ کړ. امریکا پر سعودي عربستان فشار راوستی چې خپله دا پریکړه چې د تیلو تولید زیاتوي بدله کړي او په دومره کم نرخ یې خرڅ کړي چې په وروستیو دوو لسیزو کې ساری نه لري. سعودي دا پریکړه د روسیې په مقابل کې چې د تیلو د تولید پر کمولو یې موافقه نه کوله کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون پر سعودي عربستان غږ وکړ چې له شرایطو سره سم عمل وکړي او د نړۍ د انرژي مارکیټ او مالی سیستمونو ته ډاډ ورکړي. یو شمېر کارپوهان پر دې سترو اقتصادي قدرتونو انتقاد کوي چې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره یې په وخت او چټک ګامونه پورته نه کړل. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د رپورټ په حواله په نړۍ کې د کورونا ویروس له امله په کووید 19 ناروغۍ داخته کسانو شمیر له 470,000 اوښتی او په ټوله نړۍ کې تر اوسه 21,000 کسان د دې امله مړه شوي دي. د نړۍ د شلو سترو اقتصادي قدرتونو په نننۍ غونډه کې به د روغتیا د نړیوال سازمان، د ملګرو ملتونو سازمان، د نړیوال بانک او د سوداګرۍ د نړیوال سازمان استازي هم ګډون کوي.
اوس هم لنډې سمسونه درته وایم. حافظ جانان امیری د تخار له اشکمشه لیکلي د طالبانو ورونو څخه هیله کوم چې جنگ بس کړي او د کرونا ناروغي سره مبارزه وکړي. انګار خروټي له شکینې لیکلي د کرونا ناروغي د مخنیوي لپاره باید په کور کې پاتې شو. جعفری لیکلي د کرونا وایروس او سیاسي بي ثباتي د افغانانو لپاره یو لوی ګواښ دی. عزیز غالب د مرجیز خلی کلی چې هلته خلک د کرونا وایروس یو عادي زکام بولي، هیڅ عامه پوهاوی نه لري. په همدې سره رسیږو د سمسونو پای ته. پروګرام هم ختمیږي.